السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خولانډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې به واورئ چې لسګونه افغان میرمنې دوبۍ کې په یوې 15 ورځنۍ غونډه کې راټول شوې چې په سوله کې د ښځو د ونډې په ارزښت خبرې وکړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوې نن درې نوماند وزیران ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي ممکن طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وژلی وي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې د نوې کابینې درې نوماند وزیران نن ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د جرګې منشي اسدالله شهباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دای وای درې تنه وزیر صاحبان راځي. یوې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دی او دوه نورې د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو سرپرستان دي. دوی خپلې برنامې شریکوي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د نوې کابینې 24 نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو اخیستو په هدف معرفي کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه له دې ډلې د 10 کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي. د همدې اونۍ تر پایه به ټول 10 وزیران خپل برنامې ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې نننۍ غونډه کې دا پریکړه هم کیږي چې دغه نوماندانو ته څه وخت د رای ورکولو بهیر پیل شي. د بشری حقونو د څار سازمان د اسیا څنګه مشر وایي پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاس لرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا غاسمن دا خبره له ازادي راډیو سره په وزنګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh's case he had been receiving threats.
دا دای په مورید کې د له تو نه یو رئیسی تر تهدید لاندې وو او د خپل کار په تړاو تهدید شوی وو. دا یو دلیل دی چې خای طالبانو دا کار کړی وي او ویرشته چې دا جرم احتمالا هم دوی کړي. بلکې خبره ده چې دا ټول مخناتسي بمونه چې دای په کې وژل شو طالبان پر افرادو د حمله لپاره کاروي.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال او 13 پنځشنبه د اوماین په 14 کې وژل شو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دي. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناله نشټوالي شکایت کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په وڅنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغه پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز وایي
when we came with came directly in here maybe
مستقیم دل تراغلو خاید پاریس نور برخه خوکلی وی کومه هغه ندی لیدل خدغه ځای او وضعیت وحشتناک او ډیر خراب دی. نو په هغه چې کوم ټکی ورته استعمال کړم خدلته ژوند ډیر ستونزمن دی. لڅ باندې دوه میاشتو راهیسه دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دا پناه غوښتونکي وایي چې کورنۍ او ماشومان له زیات ستونزو سره مخ دي او مرستندوی ټولنې او حکومتونه باید ژر تر ژره د دوی غم وخوري. تر دې مخکې هم په یونان، بلغاریا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو د سخت ژوند راپورونه ورکړ شوي دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین 14 15 ماشومان ټپیان کړل. د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 تیر ماښام په جرلوق کلی کې وشوه. یورش وایي ماین طالبانو خخ کړی و خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. 14 کې د ټپي شوو ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونو زره کسانو په غونډه کې خبرې وکړي.
په دې لاند وخت کې ټارګټ کلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا دوی دا نومبر کوي چې تر هاګری دا اغه دا دغه دا دا وطن ورانه ول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن برباده ول غواړي. خو یو واده زمونږ هم د ور سره بیا دا کارونه نشه کولای. وخت دې تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عملونو نیول هغه مهمه غوښتنې دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت تجمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویم چپی په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هره ممکنه لاره دې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 28مې تازه محدودیتونه هم اعلان شي. او د سپیس ایکس په نوم د فضایی پلټنو یو شرکت نړیوال فضایی تمځای ته څلور ستورمزلي واستول. د دغو ستورمزلو فضایی بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایی مرکز نه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شوه. تمه ده دغه بیړۍ له الوتنې 20 ساعته وروسته نړیوالې فضایی اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره واټن لري ورسیږي. دغه ستورمزلي به په فضا کې له هغو دو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت له قزاقستان نړیوال هوایی تمځای ته تللی وو. د امریکا فضایی ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې شخصي کمپنۍ لخوا د فضایی بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به واورئ چې د سولې لپاره د افغان ښځو یو لویه غونډه په دوبۍ کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځني کانفرنس ته غوښتل شوي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل.
د افغان مخکخو خزو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د خزو د لازیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړی او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د خزو ګډون کم وباله او ویل چې د خزو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
به خود فشار وارد میکنه سر
خزه چی هر سمره زیاده وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی د افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپینزلسم ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکه لخوا ده طول شمول سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار که جوره شویده. د ټول شمول سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیلو ویل د دوبی د غونډې هدف دا دی چې خزی د سولې په پروسه کې همغږی شي او لوړ غږ ولري. د غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښ خزی او نور میلمانه وربلل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو دې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
د بین 21 نفر 4 زن 13 چون بسیار کم است.
د 22 کسانو ترمنځ سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه په معلوماتي خلاکی واقع دی. موږ تر هغه پورې چې خپل غږ پورته نکرو معلومات نشو ترلاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولې د غونډې ګډونوال وایي خزو د سولې دراتلو لپاره ډیره هڅې کړې او اوس غواړي د دې غونډې لارې د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلانی هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې 2 میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلی ګیلانی د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مختتلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسیدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې لخپل لوري هیڅ خزې تزای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د خزو د حقونو تأمین ته ژمن دي. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سموګاګله آزادۍ رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاریس په وڅنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوي وړې خیمې دي چې د مرستندوی ټولنو لخوا ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو د غستونزمن ژوند لا سخت کړی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوي دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره افغانان د شاوخوا 2000 ته رسیږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضی رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي، خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي اوسیږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویه ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لیږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وسم دا چې د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو څخه تبصره او مقالې خبرې کړې. ناجی ساپي ته وښی
مسیر ورځپاڼې د پاکستان د پاوز هغه ادعاو ته اشاره کړې چې ویلي هند هغه ډلې پالي چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. ورځپاڼې دغه ادعاو په تړاو ویلي چې د افغانستان په روانه جګړه کې هند او پاکستان مخامخ کېل دي، او په وینا یې که پاکستان د طالبانو ملاتړ کوو، هند بیا د حکومت او ځینو ډلو ټپلو ملاتړ کړی چې دواړه د افغانستان د بربادۍ برخه دي. د لیکوال په وینا اوس هم پاکستان له امریکا سره د افغانستان پر سر معامله کړي او د سولې په پروسه کې پوره ښکیل دی، خو هند بیا په ټول توان د سولې مخالفت کوي. ورځپاڼې لیکلي واقعیت دا دی چې نه پاکستان د افغانستان خیر غوښتی او نه هم هند، او په وینا یې پاکستان د خپل ګټو لپاره جګړه ګرمه ساتلې او هند هم هڅه کوله چې په دې جګړه کې پاکستان هم داسې ښکیل وي څو کمزوری شي او پاکستان ته د ناامنۍ د لیک زمینه برابره شي. هیواد ورځپاڼه هم د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار څرګندونو ته په غبرګون ویلي چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې افغان ځواکونو د طالب په نامه بریدونو کې د پاکستان ملیشي هم په نښه کړي دي. ورځپاڼې ادعا کړي افغانان داسې شواهد په لاس کې لري چې پاکستان د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دی او د افغانستان د سولې په مخامخ خنډونه جوړوي، چې په خبره یې دغه حالت د سترې اندېښنې وردی او افغانان هڅه کوي چې په نړیواله کچه د پاکستان دغه یرغل او مخامخ جګړې په اړه شکایت وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د پاکستان د ادعا رد کړي چې ګوندې افغان خاوره د دې پر خلاف کارول شوی، بلکې ټینګار کړی چې افغان خاوره د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد نه ده کارول شوی او نه به چاته د دې اجازه ورکړل شي چې دا خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. او صبح کابل ورځپاڼې د امرالله صالح وروستیو څرګندونو او فعالیتونو ته په اشاره لیکلي، که څه هم د کابل په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی، خو لا هم د خلکو سترګې د امرالله صالح د سهار شپږ نیمو بجو جلسو